ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶುರು ರಜ 2015 ಕಾಲ ದ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದ ತಮನ್ನಿ ಚದ ಪಪ್ರಿ ಖವರ್ ಕೆ ಓಸಂ ಬಕ್ಷವೆ ದೇ ದ ಮಾಸ್ಕುತಾನಿಯತ په کابل کې دی ونی می عدالت په واشنگتن ڈی سی کې د رزي یو لس بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وړي ډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته زوږ مجالوان
او زه بختور شه
هر کله وایو او لاول هم تاسو په امرا غزو مهم خبرونه ساته کوته
اسلام آباد کې د افغان حکومت او افغان طالبان نمائندګانو ترمنځ رسولي خبرو لومړی پړاو سر ته رسیدلې د پاکستان خارجه وزارت ویلي د خبرو په وخت د چین او امریکا استازي هم موجود وو دفاعي سړنکاران وایي دا خبرې به هله کامیابیږي چې پاکستان په طالبانو د امن لپاره فشار راوړي
پاکستان کا جو اس وقت اثر ہے وہ کس حد تک طالبان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ لچک دکھائیں
او بلخوا افغان چارواکی وایي چې طالبانو سره خبرو اولنی پړاو کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی ولې دویم پړاو به د اختر نه وروسته کیږي کابل کې د خارجه وزارت ویان ویلي د امن خبرو ته ډیر خوشبینه دي
اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی استقبال میکنه
او د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی د ناروی اوسلو ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات په وخت ویلي پاکستان د ترګری د تعلیم د لارې ختمه کړي میا نواز شریف د ملالہ د هڅو ستاینه وکړي او دای د هیواد ویاړ بللې
دی ایجوکیشن ډیسپایټ دیز پرابلمز اینڈ ډیفیکلټیز ریمینز دی ټاپ پرایورټی اف مای ګورنمنٹ
دا او یوشمه نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سره ملګری اوسئ لاول هم پام شی مهم خبرونه تفصیل ته
پاکستانی چارواکو د دې خبر تصدیق کړی چې اسلام آباد کې د افغاني حکومتي استازو او طالب مشرانو غونډه شوې هم دغه ډول تصدیق د افغانستان صدرتي ماڼۍ نه هم د یو ټویټ د لارې شوې ده چې وایي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي اسلام آباد ته د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره رسیدلې دي د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي د غونډه د امریکا او د چین د استازو د سار لاندې شوې ده او بل پړاو به د اختر نه پس کیږي د غونډې نور تفصیل مخه ته نه دی راغلی خو دا د اشرف غنی د حکومت او افغان طالبانو لومړی نیغ په نیغه ملاقات و د پاکستان یو امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دوی دا غونډه د رسمي خبرو اترو د پیل کېدو یو مهم ګام بلي افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی د افغان وفد مشري کوي او د طالبانو لخوا پخوانی مرستیال خارجه وزیر مولا عبدالجلیل او یو شمیر نور مشران شامل دي نور تفصیل د ډیور ریډیو همکار نفیس ټکر وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د افغان حکومت داستازو او په افغانستان کې پترهګری او بشروجنه تورن ډلې طالبانو ترمنځ خبرې مثبت او منفی یا نیمګړي اړخونه لري مثبت اړخونه دا دي چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د خبرو ګډونوال به خلوص خای دویم دا چې ټول خواوې به په یو بل د باور لپاره ګامونه اخلي دریم داسې اشاره هم شوه چې خبرو ته د نه آماده کېدو په حالت کې طالبانو ته د ممکنه نتیجو خبرداري ورکړل شوه سلورم امریکا او چین د اسلام آباد د خبرو ملاتړ کوي د غټول مثبت خبرې ځینې حقيقي نیمګړتیاوې هم لري لومړی دا چې آیا طالبانو سره د خبرو لپاره وخت د لاسه وته او کنا اوس هم وخت لري او دا ځکه چې په افغانستان کې د حکومت مذهبي مخالفین د طالب ټوپۍ غورځوي او د داعش پټکی په سر ږدي د پاکستان پولو خواته افغان غاړې ته روستۍ پیښې ښایي داعش د طالبانو ځای نیسي په داسې حالت کې طالبان د میدان نه رخصتېدونکي لوبغاړي او داعش د لوبغالي نوې پهلوان ښکاري د خبرو اترو دویمه نیمګړتیا دا ده چې طالبان خبرې کوي او هم په افغانستان کې په حکومتي چارواکو عسکرو او بهرنیانو باندې د حملو پړه مني په میز باندې خبرې او په میدان کې حملې د خلکو په نظر د افغان حکومت طالبانو سره خبرو اترو لپاره خوخي کموي دې سره په نوي افغان حکومت نیوکه زیاتیږي او یو بل سیاسي چیلنج سره مخ کیږي دریم نیمګړتیا د پاکستان رول دی د تیرو څو لسیزو سیاست خای افغانان د پاکستان رول نه خوښوي څومره څومره چې افغانانو ته احساس کیږي چې د طالبانو یا د بل ډلې کلی د پاکستان سره ده نو همره همره طالبانو سره د خبرو اترو په اړه عمومي باور په کمېدو ښکاري
وایس اف امریکا
دوی وړاندې وایي
د افغانستان د سولې د اعلی شورا د پلاوی د افغان طالبانو سره په پاکستان کې خبرې اترې د دې خبرې تایید افغان چارواکو هم کړی دی. افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټر پاڼې باندې دغه اعلامیه جاری شوې ده چې د طالبانو سره خبرو اترو لپاره د سولې د اعلی شورا غړو پاکستان ته سفر کړی. افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره خبرو کوم مهم پرمختګ نه دی کړی، ولې خبرو اترو هرکلی کوي؟ او په دې هکله کابل کې د خارجه وزارت یان ویلی د امن خبرو ته ډیر خوشبینه دي. د افغانستان د صدر ویان سید ظفر هاشمی هم د دې اعلان تایید کړی دی او وایي چې حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې حکومتي پلاوی خبرې اترې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ناروی پایتخت اوسلو کې د سوات د تعلیم مبارز او د نوبل امن انعام ګټونکي ملالې یوسفزۍ سره د ملاقات په وخت ژمنه کړې هیواد کې به د تعلیم معیار لوده ورکړي او تعلیم په مت کې به د نارینه او زنانه فرق ختموي او تعلیم موقع به ښځو له هم په برابرۍ سره ورکوي. نوموړي نواز شریف زیاته کړې ده ښځو ماشومانو او د اقلیتي ډلو حقونو ته د هغوی له برابر حقونو ورکولو هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. نوموړي د تعلیم دپاره د ملالې د کوششونو ستاینه وکړه او په هیواد کې د ترګرۍ د ختمولو کلک عزم ښکاره کړو. ملالې یوسفزۍ هم په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ ستاینه وکړه او پاک چین اقتصادي شهرای د هیواد د پاره د ترقی یو لوی منصوبه وبلله.
او د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت کې نن د بلوس ملت پاله وجل شوی مشر نواب اکبر بوکټي د قتل مقدمه او روانه شوې ده چې پکې په لومړي ځل پولیسو عسکر راجا عبدالعزیز د سرکار د لوري دایمي گواه په توګه بیان ورکړي او عدالت ته د نواب اکبر بوکټي د استعمال لاندې شان روانه کړل. نواب اکبر بوکټي په 2008 کال کې د اگست په 18 نیټه باندې په پوځي عملیاتو کې وجل شو چې د هغه وخت د پوځ مشر جنرال پرویز مشرفو. نو تفصیل حمید سمسور په خپل دی رپورت کې لري.
د نواب اکبر بوکټي د قتل قضیې اوریدنه د تراګری په ضد عدالت قاضي افتاب احمد لون له لوري وسوله. د سماعت پر مهال باندې د پولیسو عسکر راجا عبدالعزیز د سرکار له لوري دایني گواه په توګه باندې په لومړي ځل باندې خپل بیان ریکارډ کړی. د وا عدالت ته د نواب اکبر بوکټي د مزوند کارونکي توکي د د غړی د د چشمه د اغې کوکا د د ژمنز او د د پټوا وا عدالت ته وړاندې کړل. د نواب اکبر بوکټي په پارس یا په بټوا پاکستانی کرنسی هم موجود والا پر دی محال باندی پا عدالت کی دا پخوانی پوجی مشر پرویز مشرف وکیل اختر شای ایڈوکیٹ دا نوابزادہ جمیل اکبر بوکٹی لوری سویل راجپوت ایڈوکیٹ و عدالت توڑاندی سو. حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کوٹا.
د یونان وزیر اعظم الکساس سیپراس ویلی دی هغه خوشبینه دی د دې هفته تر اخره به د یورپی مشرانو سره د ضمانتي پیسو په اړه غونډه وکړي. د یورپ پارلمان ته د وینا په وخت نوموړي د خرچو د کمولو په اړه باندې د خپل ملک د ریفرندم دفاع وکړه. یونان نن په رسمي ډول د یوروزون نه د ضمانتي رقم ترلاسه کولو لپاره خواسته ورکړی دی. د اروپایي ټولنې د اقتصادي چارو کمشنر پیر ماسکوویسی هیله من دی د اتوار په ورځ د یورپی یونین 28 واړه هیوادونو د غونډې وروسته د یونان سره د لوزنامې امکان موجود دی.
او د شروع پر ورځ په ویانا کې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ اتمی پروګرام پر سر خبرې اترې جاری دي چې د اتمی پریکړې ته حتمی شکل ورکولو دویم ځل نیټه هم غزول شوې. اتمی مرکشان اوس د جمعې دروازې پورې وخت لري چې یو مکمل پریکړه وکړي. د آسترالیا په سرخر کې یو غربي سفیر ویلي دي چې د ایران سره خبرې اترې ډېرې نشي غزېدلې او د اخیری ځل غزول شوې دي. بیا نورو سفیرانو هم خبریالانو ته ویلي چې په دې حالت خبرې روانې نشي تللی. ستر ایرانی مرکچی عباس عراق چی ویلی دی چې تهران به تر هغه وخت پورې خبرې کوي تر څو چې د دې ضرورت وي.
میامار وای په هیواد کې به ملي انتخابات په 8 نومبر کېږي. دغه نیټه پخله د وایس اف امریکا برمیز سرویس ته د برما د انتخابي کمیشن ډایرکټر یو تاونګ ورکړی دی. په برما یا میامار کې د مخالفه پارټۍ نېشنل لیگ فار ډیموکراسي مشره آنګ سانګ سوچی په دغه انتخاباتو کې ښکاره امیدواره ده. ولې 13 میاشت د برما پوځي پارلمان قرارداد منظور کړو چې ورسره به میرمن سوچی د برما صدر نشي جوړېدې. د موجوده آئین لاندې په سره د پارلمان 15 پخې څوکۍ دي چې په آئین کې هر ډول بدلون رد کولو اختیار لري.
او د شروع پر ورځ په سټاک مارکیټ یعنی پنګو بازار کې د چینی پنګو بیې راټیټې شوې دي چې بیجنګ وایي د پنګا چونکو لخوا ورخطا یې له کبله دغه ستونزه رامنځته شوې ده او دریو هفتو راهیسې د دې د مخنیوي لپاره یې ګامونه هم پورته کړي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د طالب مشرانو او د افغان د سولې د عالی شورا د غړو د اسلام آباد سره نږدې چې کوم د سیلګرۍ زیاده مري حال تر دوی غونډه شوې ده، او د پاکستان خارجه وزارت او هم افغانستان د دغه غونډې تصدیق کړی دی، او پاکستان خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله بیا په خپل بریفینګ کې ویلي چې دغه غونډه د چین او د امریکا د استازو د سارنې لاندې شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبریال د اسلام آباد نه ارشد حسین نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خارجه دفتر ویان زیاته کړې ده چې د افغان دولت او د طالبانو استازو په دې خبره هم اتفاق کړی دی چې په سیمه کې د تلپاتې امن د قیام لپاره به هرې برخې ته په پوره اخلاص او لوس سره د دې عمل برخه جوړېدل وي، او په خبرو کې برخه اغستونکو د ټولو سټیک هولډرز ترمنځ د باور د چاپیریال جوړولو لپاره د اعتماد سازۍ د ګامونو پورته کولو په ضرورت هم زور راوړی دی، او دا چې په دې خبرو کې ګډون کوونکو په افغانستان او سیمه کې د امن راوړلو لپاره شریکي هیلی هم سرګندې کړې دي، او د امن د چاپیریال د جوړښت لپاره د خبرو عمل جاری ساتلو باندې هم اتفاق سرګند کړی دی. قاضي خلیل الله ویلي دي چې د پاکستان حکومت افغانستان کې د پایدار امن د قیام په حق له د کار کولو په خواهش باندې د افغان دولت او طالبانو مننه کوي، او دا چې پاکستان په افغانستان کې د استحکام او پرمختګ لپاره د ملل متحده په شمول د ټولو ډلو مننه هم کړې ده. د خارجه دفتر د بیان مطابق د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د روجې نه پس کیږي. مطبوعات د سرچینو د خپلې دا هم وایي چې په دې امن خبرو کې دواړه فریقینو د یو بل په ضد د لوی حملو نه کولو پریکړه هم کړې ده. ولې دا نه د ښکار کړې شوې چې د دغه پریکړې اطلاق به په غیر ملکي ځواکونو او هدفونو هم کیږي او کنه؟ اخوا د افغانستان د خارجه چارو وزارت په خپل یو بیان کې د امن خبرو هرکلی کړی دی، او دا یې د امن په لور لومبې ګام بللې دی، او د دې ترڅنګ امریکې هم په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د شوو امن خبرو هرکلی کړی دی، او دا یې په افغانستان کې د پایدار امن د قیام په لور یو مهم ګام بللې دی. دفاعي سیړونکو په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې انتهایی مهمې بلي، او وایي چې د طالبانو لخوا په دې خبرو کې ګډون کوونکي استازي نه یوازې په افغانستان کې جوړ اثر رسوخ لري، بلکې دوی ته د ملا عمر ډاډ هم ترلاسه دی. دفاعي سیړنکار جنرل ریټایر تلت مسعود وای اوس طالبانو ته هم دا احساس شوی دی چې داعش رو رو په افغانستان کې خپلې جرړې خښوي، او دوی د اوږد وخت لپاره نور جنگ جاری نشي ساتلی.
میرے خیال میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت اثر ہے وہ کس حد تک طالبان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ لچک دکھائیں.
دی وای چې افغان دولت هم دا هڅه کوي چې امن خبرې په سناسه ډول بریالی شي، خو قتل بداوی چې پاکستان په طالبانو باندې خپل دریس کې د لچک راوستلو لپاره سمرا فشار اچولی شي. اخوا سفارتی سیړنکار او پخوانی سفیر شفقت کاکا خیل دا مذاکرات د نورو مذاکراتو پرتله انتهایی مهم او منفرد بلی، او وای دا ځکه چې پاکستان د افغانستان په امن او استحکام کې یو کلیدی حیثیت لري.
دا ډېرې ښې خبرې دي چې کوم یو دغری جنگ یا تنازع پای کې مباحثات شروع کېدل بجای خود چې کوم ډېر ډېر مثبت شی دی. صرف دا ویل پکار دي چې په دا مباحثات چې دا مطلب نه دی چې په افغانستان کې به فوراً چې کوم دی نو طالبان خپل کاروایانې بند کړي، بلکې هغوی به کېدای شي چې خپل ملټري اکټیویټیز چې کوم دي چې کوم حملې کېږي دا به زیاتې کړي، ځکه چې نیګوشیټرز چې کوم دی هغه خپل نیګوشیټنګ پوزیشن مضبوطولو لپاره په میدان کې خپل اکټیویټیز چې کوم دی نو هغه برقرار ساتي. چې مونږ کریډیبل پارټي یو او کومنګ سره تاسو خبرې
دا افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې په یو داسې وخت کې کیږي د چې د تیرو یو سو ورځو دوران د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو باندې تاوتریخوالی سیوا شوې دي او د افغانستان په قندار ولایت کې د پاکستان د سفارتي اهلکار په نیولو سره دواړو هیوادونو د یو بل سفیرانو ته هم احتجاج کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوسم د افغانستان د سولې د اعلی شورا د پلاوی د افغان طالبانو سره په پاکستان کې خبرو اترو په حق لاندې افغان چارواکو هم د دغې خبر پخلی کړی دی. افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټر پاڼې باندې دغه اعلامیه جاری شوې چې د طالبانو سره خبرو اترو لپاره د سولې د اعلی شورا غړو پاکستان ته سفر کړی. افغان چارواکو ویلي دي چې طالبانو سره خبرو اترو کوم مهم پرمختګ نه دی کړی، ولی خبرو اترو هرکلی کوي. نور تفصیل لري کمال سادات په خپل دی رپورټ.
افغان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د دوی او د طالبانو ترمنځ شوې خبرې که څه هم لوی لاسته راوړنه نه لري، خو بیا یې هم دوی هرکلی کوي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له روژې وروسته به بیا مخامخ خبرې وکړي. په پاکستان کې د طالبانو او افغان حکومت د مخامخ شوو خبرو په اړه افغانستان خوښ دی، او په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په شوو خبرو کې مهم پرمختګ نه دی شوی، خو بیا یې هم دوی هرکلی کوي. شکیب مستانی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، په دې اړه په خبری کانفرانس کې وړاندې داسې وویل:
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی
د افغانستان اسلامی جمهوریت هم د دغې لومړنۍ رسمي ناستې هرکلی کوي، او هم په دې ناسته کې د هغو فیصلو هرکلی کوي چې دواړو غاړو په سیمه او افغانستان کې د سولې په اړه موافقه سره وکړه. د افغانستان اسلامی جمهوریت په دې ټینګار کړی او کوي چې د مهمو موضوعاتو دپاره به یو لیست جوړ شي چې په هغې کې به د دواړو غاړو غوښتنې ځای پر ځای شي تر څو د سولې پروسه دوامداره وي.
روند صلح یک روند پایدار باشه.
نوموړی دا خبره هم وکړه چې د خبرو لړۍ به دوام لري، او له روژې وروسته به بیا دواړه غاړې مخامخ خبرې سره وکړي، خو دا چې کله او په کوم ځای کې به یې سره کوي په دې اړه د نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم مستانی دا ونه ویل چې په دې ناسته کې د افغان حکومت له لوري او د طالبانو له لوري چا چا ګډون کړی و، خو یوې معتبرې حکومتي سرچینې موږ ته وویل چې د افغان حکومت له لوري په کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي، حاجي دین محمد، فیض الله زکی او د سولې عالي شورا یو تن غړي ګډون درلودی. همداشان د طالبانو له لوري ملا عباس تنگزي، قری دین محمد او مولوی جلیل ګډون کړی و. که څه هم په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره چې مشري محمد اشرف غنی کوي، د سولې خبرې د طالبانو او د یو شمېر افغان حکومت پلوه ټولنو په دوبۍ، چین، ناروې او ټوکیو کې د سولې خبرې اترې کړي دي، خو د تیرو څوارلسو کلونو رئیس دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په افغانستان کې د روان جنگ د ختمېدو لپاره مخامخ خبرې اترې سره کوي. په دې اړه د سولې عالي شورا هم خوښي څرګندوي او زیاتوي چې مخامخ خبرو ته دوام ورکړل شي تر څو دواړه غاړې خپلې ګیلې منې د مخامخ خبرو له لارې یو بل ته ورسوي. د سولې عالي شورا غړي هیله ښایي او وایي چې د سولې د راتلو دپاره ډېرې نوې هیلې پیدا شوې دي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د افغانستان د طالبانو او د سولې د عالي شورا د غړو چې کومه لومړۍ غونډه شوې ده د اسلام آباد سره نږدې په مری کې، د پاکستان او د افغانستان حکومتونو یې په رسمي توګه باندې د هغې تصدیق کړی. قدرمن اوریدونکو، د پولې دواړو خواو ته چې کوم دغلته پښتانه اوسیږي، د هغوی کوم غبرګون دی، بیا په خصوصي ډول باندې چې کوم د پاکستان قبایلي سیمې دي، هلته چې کوم خلک دي، هغوی دا هیله مند دي چې که دغه په افغانستان کې سوله راشي نو په دغه سیمو کې به ورسره هم امن خوندي شي. تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواري ناورو.
د هیوا سرخار اسلام آباد کې د افغانستان حکومت او افغاني طالبانو ترمنځ شروع شو د امن خبرو اترو په حق له کیا وړخته ګرد نړۍ هیله مند ده چې په دغه جنگ ځپلې هیواد کې به دایمي امن راوستي شي. نو بل اړخته د پاکستان قبایلي سیمو مشران هم امیدوار دي چې د دغه پروژې په کامیابۍ سره مخ په وړاندې وړلو سره به په قبایلي سیمو کې هم امن پر ځای کړی شي او د سیمې نه بې کوره شوي په لکونو کډوال به هم خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. د خیبر ایجنسی څخه خیل کام یو مشر ملک دنیا خان دغه مذاکرات ډیر خوشبینه دی.
زه په خپل دا نظر څرګند کوم چې امن داسې لفظ دی چې د خوشحالۍ، کامیابۍ، د علاقې، د ترقۍ لپاره دا یو د قبایلو لپاره نه بلکې هغه مظلوم قوم لپاره فایده رسوي چې کوم دردېدلی، کوم په تکلیف دی، کوم په کړاوونو کې دی، کوم د تعلیم نه وروسته پاتې دی. ما په خیال چې دا ته مونږ ډېر پر امید یو ولاړه وکړي چې
د جنوبی وزیرستان مسعود کام یو مشر سردار جمال حسین غنی چې د امن دغه پروژه په مخ کې لاړه نو د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي کډوال به هم واپس کولون کورونو ته لاړ شي.
نو دا امن مذاکرات کامیاب شي نو په دې کې به مونږ ته هم چېرته لارې جوړې شي، زمونږ علاقه به هم چېرته راته صفا شي، مونږ به لاړ شو خپلو کورو ته چېرته او دا فاټه به فاټه شي چېرته اوسه پوره خو فاټه ټوله د خپل ځای نه پیدا شوې ده فاټه کورو ته شوې ده ستا له سره.
یو پخوانی مرکزی وزیر ملک وارث خان غنی چې پوز د همیش د پاره په قبایلی سیمو کې نشي پاتې کېدی نو ځکه د مذاکراتو عمل له وده ورکړی شي.
پر دا څه چې په کار هم دا غي ځکه چې کار هو ټول خبرو جرګو دی دا غبا همون شروع نه وي چې پر دا څه سبب نه کیږي نه شوی دی ګنه او نه دا وخت هغه دی چې خو لکه مستقیل حل ده نه وي حل ته دین چې کوم شی نو دا خو دا فوجا خو ټول چې هر چا په کور نه ودرېدای شي نه به تا کوم پورې غي هغه هو قرباني او بس لري ګل او یو شی به بس کلیر یې کړو کنه په دا کلیر کې دل خو دا سي دي نه خو بیا ما کې دی چې راوځي شي نه کې ته بیا بیا دغه فوجا راځي بیا دې خو خاص تر کې دی شو په کارم کې دی وخت نه فائدان څه وخت ته خبر باندې کوارو کې ته امید چې پایدار حال به اندای.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر په حکومت زور راوړي چې د طاقت استعمال کله هم د جنگ ختمولو سبب نشي جوړېدای او باید د پاکستان حکومت ته هم لکه د افغانستان حکومت او افغاني طالبانو د خبرو اترو د لیارې د قبایلی سیمې شخړې هواري کړي.
نو زمونږ خپل حاکمان چې کوم څه زور استعمالوي په قبایلی سیمه کې هغه هم باید چې د دین عقل واخلي د قبایلو خلکو سره چې کوم په تکلیف کې زه د ملتن خبره نه کوم څوک چې جنگ کوي داغه جواب شاید چې جنگ وي خو عام خلک چې لرزیدلی دی په تکلیف شوی دی آی ټی پی شوی دی داغه مسلې حل کول خو دارنګه نه دي لکه حکومت چې کوي خو د خلکو د نمایندګانو سره خبرې وکړي آی ټی پیز خواران دي خپل ځایونه لا بوځي خو بهرحال امید دی چې د افغانستان معامله په ښه طرف روانه شي نو زمونږ البام شاید چا کل تزده کی نو دل به مخ راوړی د مسله به خلاص شي.
ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی.
خدمونه ویدن که در واشنگتن دی سی دی سویدیوز نظام در خبروانه تقویه یا سنپا دستی حال چه پا پاکستان که پا وروستایو که پا نیزده دو سو تنظیمونو بند بندیزونه لگی دلی دی در پاکستان حکومت وای چه در جماعت و داوار دالا چه ور بند ممبای تراغر حملو که که کرده لشکره تای با سر ملکستیا تورونه لگی گی د حکومت د سرلاندې دا خو په دې باندې بندیز نه لګوي. څېړونکي وایي چې دغه ډله د حکومت او د پوځ نیازبینه ده او داسې تنظیم دی چې د دوی پر ضد بندیزونه نه لګیږي. نور تفصیل پیر ولایت چا په خپل دې رپورټ کې راکوي.
عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې که څه هم د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل د یو قرارداد د لارې جماعت الدعوه د لشکرې طیبه یو نوی مخ ګرځولی دی خو د ده په خبره په دې حق له ملګرو ملتونو پاکستان سره څه قسمه شواهد نه دي شریک کړي د کم نه چې د جماعت الدعوه د لشکرې طیبه ترمنځ تړاو ثابته شي. د وفاقي وزیر په وینا د پاکستان حکومت کال 2008 او په کال 2010 کې د جماعت الدعوه په ضد کاروایۍ کې د تنظیم په ټول ملک دفترونه تړلي وو خو وروسته لاهور هایکورټ جماعت دعوت د خپل کار جاری ساتلو اجازت ورکړیو. عبدالقادر بلوچ زیاته کړې ده چې حکومت د جماعت الدعوه د کاروایو په سختۍ سره ساری نه کوي او د ده په خبره که چېرې هم حکومت ته د جماعت الدعوه په ترهګر کاروایو کې د ککړتیا ثبوتونه ترلاسه شول نو حکومت به ارومرو د دې تنظیم خلاف کاروایی کوي. سینټ کې د مخالفه پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د جماعت الدعوه او کلدم ګرځول شوي تنظیمونو د نوي نومونو سره د کار کولو او په دې حق له د حکومتي پالیسۍ په باب له سوالونه راوچت کړي وو او ده د حکومت نه پوښتلي وو چې داسې خو نه ده چې غنی پاکستان کې سرګرم هند مخالف جهادي تنظیمونو ته د خیر خیګړې د کارونو په بانه د یو نوی نوم سره د کار کولو اجازه ورکړی شوې ده. دغه پښتنو ته په جواب کې وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت د هند مخالف جهادي تنظیم جیش محمد سره تړاو په سر دو فلاحي تنظیمونو خدام الاسلام او جماعت الفرقان باندې پابندي لګولې ده. که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوې ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو په ضد بغیر د څه توپیر نه د کاروایۍ کولو پخلی کوي. خو یو خوا که د پاکستان ستره محکمه په کلدن تنظیمونو باندې د حکومتي بندیزونو د موثره کېدو په هکله سوالونه راپورته کوي، نو بلخوا څېړونکي هم دا دریځ خپلوي چې د ملي تګلارې د لاندې پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي هند مخالفه تنظیمونو په کاروایو باندې حکومت سترګې پټې کړې دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکري وایي چې جماعت الدعوه په پنجاب ایالت کې مضبوطې جړې خورې کړې دي، او د ده په خبره دا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او فوج ته ډېر نیازبینه جماعت ته، ځکه د جماعت الدعوه خلاف څه کاروایی نه کیږي.
دوسری وجہ اس کی جماعت کی یہ ہے کہ اس نے پنجاب میں بہت گہری روٹس جڑے بنا لی ہیں معاشرے کے اندر، اور اس کو اچھی خاصی سپورٹ جو ہے جماعت الدعوہ کو اسٹیبلشمنٹ یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومتی حلقوں کی ہے.
دے تور لگوی چې فوج او حکومت د هند مخالفه دغه تنظیم خلاف کاروایی نه کوي او الټه د دې تنظیم سره مرسته کوي، او که چېرې حکومت د تنظیم خلاف څه ګامونه پورته کړي هم دي نو هغه صرف د خودنې لپاره دي. نوموړي په وینا جماعت الدعوه باندې پابندۍ لګولو صرف یوه طریقه ده چې حکومت په دې حکله باقاعده د قانوني طریقې کار لاندې یو نوټیفیکیشن جاری کړي، خو د ده په خبره حکومت به چېرې هم داسې نه کوي. حسن عسکري زیاته کړه چې په تندرویه تنظیمونو باندې لګېدلې بندیز تر هغې مؤثره نه شي بتیدی تر سوچ د یونوی قانون د لاندې دغه تنظیمونو مشران هم د بندیز لاندې نوی راوستل شوی. واضح دی وی چې سر و زړوان د حکومت لخوا ستره محکمې ته ویلی شوی دی چې حکومت په ملک کې 212 تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي. هند په کال 2008 کې شوی ممبئی تر هغر بریدونو ذمہوار د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ګرځوي، او هند دا تور هم لګوي چې پاکستان د حافظ سعید او ممبئی تر هغر حملو کې ککړ د لشکر طیبه بل یو کمانډر زکیو رحمان خلاف قصدن کاروایی نه کوي، او هند په دې اساس باندې د پاکستان سره کوټلې مذاکرات او عمل بحالولو نه هم انکاری دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ارمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د مطبوعاتي رپورټونه ویني شاهدین وایي تندرو اسلامي ډلې بوکو حرام د نایجیریا سره په پوله په کیمرون کې په یوه حمله کې 43 کسان وژلي دي. د وایس آف امریکا په رپورټ کې نور تفصیل ماوجلې وړاندې کړي.
د کیمرون د مواصلاتو وزیر عیسی چیروما بکاری ویل دي چې د بوکو حرام جنگیالو د نهې سحر وختي د نایجیریا سره په پوله بوردو نومي کلی باندې حمله کړې ده، او 5 ساعته پورې سخته جګړه روانه وه. دی وایي چې د بوکو حرام درې مشکوکو تندلارو مړی د کیمرون په ځمکه موندلی شوی دي، خو برید کوونکي د نورو وژل شوو جنگیالو مړو سره نایجیریا ته تښتېدلي دي.
As it is, we do not have all the facts on the exact circumstances of this attack.
مونږ سره د دې حمله حالاتو په حق لا پوره معلومات نشته، خو زمونږ امنیتي ځواکونو دې ظالمانه برید ته سم جواب ورکړي او دوی یې په ماتې خوړو مجبور کړي. اغلی چیروما ویل دي چې د کیمرون پوز د بریټ کونکو نه په غټ شمیر کې وسلې تر لاسه کړي او د دوی گاډي تبا کړي. هغه ولسته ډاډ ورکړو چې پوز به د سرحدي سیمه حفاظت کوي.
Allow me to restate to our population and the international community.
ما ته اجازه راکړي چې د خپل خلکو او د نړیوال ټولنې سره د کیمرون د دفاع لپاره د انتک کوششونو پخلی وکم، او د ټولو خزو ماشومان او د دوی د جایدادونو حفاظت وکړو. د روان کال فروری میاشتې راهسې نه کله نه چې د نایجیریا تندرو ډله په ځغل ده، د هغه وخت راهسې په کیمرون د دوی دا دویم برید دی، او دا په داسې مهال چې د چاډ، کیمرون او د نایجیریا ګډو ځواکونو د تراګرو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د تیر مارچ میاشت په درېیمه نیټه د بوکو حرام تندلارو په شمالي کیمرون کې په عاملکیانو حمله کړې وه. ګڼ شمېر خلک یې وژلي وو او جوماتونه او ګرجاګر یې تباه کړي وو. دا تندرو ډله چې د داعش ترهګر ډلې سره یې د اتحاد اعلان کړی، په نایجیریا کې د داعش څانګه قائمول غواړي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے تنوریدن کو جیو ریڈیو تا یو ریویا پا خیر راغ لئی زمگا پراوانا لا ہم دوام لری یو ریویا ساسو پام را گزو مهم قبلو نو ساتو پتا
اسلام آباد کې افغان حکومت او افغان طالبانو نمائندگانو ترمنځ د سولې خبرو اولنۍ پړاو سر ته رسیدلې. د پاکستان خارجه وزارت ویلي د خبرو په وخت د چین او امریکا استازي هم موجود وو. دفاعي څېړنکاران وایي دا خبرې به هله کامیابی کی چې پاکستان په طالبانو د امن لپاره فشار واچوي.
دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت اثر ہے وہ کس حد تک طالبان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ لچک دکھائیں.
او بلخوا افغان چرواکی وای طالبانو سره خبرو اولنی پړاو کې کوم مهم پرمختک نه دشه ولې دویم پړاو به د اختر نه وروسته کیږي. په کابل کې د خارجه وزارت ویاند ویلي د امن خبرو ته ډیر خوشبینه دي.
اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی استقبال میکنه.
او د امن نوبل انعام ګټونکي ملالای سبزی د ناروی اوسلو ښار کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات په وخت ویلي پاکستان د ترګری د تعلیم د لارې ختمه کړي. میاں نواز شریف د ملالای د هڅو ستاینه کړي او دای د هیواد ویاړ بللې.
The education, despite these problems and difficulties, remains the top priority of my government.
او سومبر خبرونه د تفصیل سره.
پاکستانی چارواکو د خبر تصدیق کړی چې اسلام آباد کې د افغان حکومتي استازو او طالب مشرانو غونډه شوې ده. همدغه ډول تصدیق د افغانستان صدارتي ماڼۍ نه هم د یو ټویټ د لارې شوې ده چې وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي اسلام آباد تر طالبانو سره د خبرو لپاره تللي. د پاکستان د خارجه وزارت وایان قاضي خلیل الله ویلي د غونډه د امریکا او د چین د استازو رسار لاندې شوې ده او بل پړاو به د اختر نه پس کیږي. د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی د افغان وفد مشري کوله او د طالبانو لخوا پخوانی مرستیال خارجه وزیر مولا عبدالجلیل او یو شمیر نور مشران شامل وو. ولی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غونډې نه بے خبری څرګنده کړې ده.
او د افغانستان د سولې د اعلی شورا د پلاوی د افغان طالبانو سره په پاکستان کې خبرو اترو په حق له افغان چارواکو هم د دغه خبرونو تایید کړي او د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټر باندې دغه اعلامیه جاری شوه چې طالبانو سره خبرو اترو لپاره د سولې اعلی شورا غړو پاکستان ته سفر کړي. افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره خبرو کوم مهم پرمختګ نه دی کړی ولی خبرو اترو هرکلی کوي. په کابل کې د خارجه وزارت ویان ویلي د خبرو اترو ته ډیر خوشبینه دي. بلخوا امریکایي حکومت افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هم هرکلی کړي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ناروی پایتخت اوسلو کې د سواد د تعلیم مبارزې او د نوبل امن انعام ګټونکي ملالای سبزی سره د ملاقات په وخت ژمنه کړې هیواد کې به د تعلیم معیار لوده ورکوي او د تعلیم په مت کې به د نارینه او زنانه فرق ختموي. ملالای سبزی هم په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ ستاینه کړې او پاک چین اقتصادی شهرای د هیواد د پاره د ترقی لوی منصوبه بللې ده.
د شروع پر ورځ په ویانا کې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ اتمی پروګرام پر سر خبرې اترې جاری دي چې د اتمی پریکړې حتمی شکل ورکول دویم ځل نیټه غزول شوی. اتمی مرکچانوز د جمعې دروازه پورې وخت لري چې یو مکمل پریکړه تر سره کړي. د آسترییا په سرخار کې یو غربي سفارتکار ویلي دي چې د ایران سره خبرې اترې ډېرې نشي غزیدلې او د اخیری ځل غزول شوی دي. بلخوا ته ایرانی اړخ ویلي دي چې تهران به تر هغه وخت پوری خبری کوي تر سوچ د دوی ضرورت وي.
د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس ویلی دی هغه خوشبینه ده د دې هفته تر اخره به د یورپی مشرانو سره د ضمانتي پیسو په اړه غونډه وکړي. د یورپ پارلمان تر وینا په وخت نوموړي د خرچو کمولو په اړه د خپل ملک ریفرندم دفاع وکړه. یونان نن په رسمي ډول د یورو زون نه د ضمانتي رقم اخیستو خواستم کړی دی.
او د شروع پر ورځ په سټاک مارکیټ یعنی پنګو په بازار کې د چینایي پنګو بیې راټیټې شوې چې بیجینګ وایي د پنګا چونکو لخوا ورخطایې له کبله رامنځته شوې ستونزه ده او دریو هفتو راهیسې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه هم پورته کوي.
اخوا میامر وای په هیواد کې به ملي انتخابات په 8 نومبر کې دغه نیټې پخلې د وایس اف امریکا برمیز سرویس سره د برما د انتخابي کمیشن ډایرکټر یو تاونګ کړی دی. په برما یا میامر کې د مخالفه پارټۍ نېشنل لیگ فار ډیموکراسي مشر آنګ سانګ سوچی په دغه انتخاباتو کې ښکاره امیدوار ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره د خبرونې په دې برخه کې هم لرو. خو تر ټولو لومړی ورزو مطبوعاتی کتنې ته چې د نن ورځې په اخبارونو کې سره غلي دي کوم مهم خبرونه پکې چاپ شوي کتنه ورته کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل.
امریکای افغانستان کې د ترهګرو د نوغي وستو د پاره دیار لسکاله جنگ وکړو او عقوبت افغانستان نه د خپل فوزونو د وستو فیصله وکړه. د امریکای د مشرۍ لاندې د نیټو او د امریکای فوزونه د تیر کال نه افغانستان نه وتل شروع شوې دي او دا عمل بر روان کال کې مکمل کولې شي. خو په امریکا او یورپ کې نن هم د افغانستان د جنگ په حواله په اهمو منصبونو پاتې شوې داسې خلک شته چې افغانستان کې د امریکانو فوزونو د ساتلو ضرورت محسوسوي. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. دا مضمون افغانستان کې د نیټو او د امریکا نو فوزونو پخوانی امریکانی جرنیل ډیوډ پیټریاس او د سیړنی د مشهوري ادارې بروکینګ انسټیټیوټ ستر دانشور مایکل او هنلون لیکلې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکای صدر اوباما د خپلو انتخابي مهمونو د لوزونو پوره کولو په تکل کې افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وستو پوخ نیت کړی دی. هر څو که په دې کار په خپل مخالفین ډېرې ملامتي وایي. مضمون نگاران لیکي چې امریکا افغانستان ته مجبورن ننوتی و. د دې مجبورې لوی سبب دا خبره یقیني کولو چې دغه سیمه د القاعده د ترهګرو نه پاکه کی او داسې پاخه بندوبسونه رستو پریک دي چې افغانستان بیا د القاعده د سرګرمو مرکز جوړ نشي. ځکه چې دا هم د القاعده کسانو چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې خپه جمع زړه د کال 2001 د 11 سپتمبر د نیویارک د حملو منصوبه بندي وکړله. مضمون زیاتی اگر که د القاعده د ستر قیادت ملا ماته کړی شوی ده خو د القاعده پاتې مشران او د القاعده څانګې تنظیمونه نن هم د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو په علاقو کې او د افغانستان په ځینو منطقو کې موجود دي. په دې سبب تر څو چې د افغانستان په مرختیزو سیمو کې د امریکای فوزي اډې نوي ساتلې شوي تر هغې به امریکا د دې خطرې نه محفوظه نه وي. په دې سیمه کې د تندلارو خلاف د امریکای نیغ په نیغه زمینی فوزی کار روای خو په سن اس ډول کمی دی شي. خو د سارنی او د مخبرای او کله کله د عملی فوزی کار روای امکان د منځه نشي وسته کېده. که جنگیالو ته معلومه شو چې امریکا بیلاسو بیخپو شوی ده نو دوی بیا د غوسیمو کې ټوک وهي. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې نور لیکي چې د ترهګرۍ په باب لا زموږ د فکر مندونو علاوه افغانستان هم لا زموږ د امداد محتاج دی. اگر که د افغانستان حالات زړه ماتوونکي نه دي خو سنگین ضرور دي. په سویل کې هلمند او په قطبي سیمه کې کندوز او نورې سیمې په خطر کې دي. په انمرختیزو سیمو کې خو تل اړې ګړې جوړ وي او د حقانیانو ټوپک هر وخت په افغانستان کې د نیټو او د افغان فوجونو په سر پروت وي. دا خبره سیده چې صدر مقام کابل تر سرحده پورې محفوظه ده خو دغلته هم خال خال حمله جاری دي. دا بیله خبره ده چې په افغان پارلیمان شوې تازه حمله تمبولې شوې ده. په افغانستان کې تر سرحده پورې د موجوده امنیت لپاره افغان فوزونو ډېرې لوی قربانۍ ورکړې دي. په افغان فوزونو کې د طالبانو د لاسه مرګ جوبلا د تیر کال په نسبت سخت کال 50% زیاته شوې ده. افغان فوزونه تر دې دمه پورې لا ټینګ دي خو تر کمی. په داسې خوړندو حالاتو کې موږ له د امریکای د هوایی طاقت د مخبرۍ او جنگي سلاکاران او خصوصي فوج د افغانستان نه په مکمله توګه وستل په کار نه دي. ډیوډ پیټریاس او مایکل او هنلون خپل مضمون په دې مشوره ختم کړی دی چې د افغانستان په باب له د امریکای صحیح دریز بداوي چې امریکا را روان کال کې خپل فوج افغانستان نه اونباسي بلکې د نیټو د نورو ملکونو په شمول په زرګونو فوج افغانستان کې اوساتی.
ارمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو خبرونو کې واوریدل چې د سواد د سیمې د نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزۍ او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په اوسلو کې ملاقات شوی دی. د ملاله یوسفزۍ په دغه ملاقات کې پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم د لارې د ترګری د ملک نه ختمه کی. میا نواز شریف په دې مقابله د ملالی د حساسیتونه کړی دا او ویلی دی چې پاکستان ته په ملاله باندې ډیر فخر دی. تفصیلی اورو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو همکار افتخار حسین.
اوسلو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات په وخت نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی ویل دي چې پاکستان د تندروي او ترهګری د تعلیم د لارې ختم کړي. نواز شریف ته لیدو کوته په وخت ملالی یوسفزی د تعلیم لپاره د حساسیتونه کړې ده او دای د هیواد ویاړ بلل دي. په اوسلو کې تیر ورځ تعلیمی غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په خپل تقریر کې ویلی وو چې د تعلیم د پرمختیا لپاره کار کوي، خو ولې حکومت د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی چې پکې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات او د هغې نه وروسته بیا بې کوره شوي خلک د هغوی بیا پر ځای کول وو. د مالی مشکلاتو په حق لباندې نواز شریف وای
ان سچ ا سچویشن ایجوکیشن ګټس اوټ اف فوکس of governments and attention shifts away from education and to say
پداسې حالاتو کې حکومت توجه بیا د تعلیم نه اوړي او په دغه رنګ مسلو باندې پریوزی کم چې پاکستان ورسره مخ دی. ولی ملاله یوسفزی وای چې مسله دا نه ده چې حکومتونو سره پیسې نشته، بلکې پیسې شته خو د حکومتونو لخوا ژمنه نشته دي او دا د هر کله هم یو دریسونه ګرځي چې حکومت ځان ته غریب وای. دا وای
The issue is not that there's not enough money. The issue is the lack of commitment of our world leaders to invest in education.
مسله دا نه ده چې پیسې نشته حکومتونو سره، مسله په نړۍ کې د حکومتونو د تعلیم په اړه باندې خرص لپاره ژمنی دي. د نواز شریف حکومت روان کال بجټ کې دفاع لپاره 11% اضافه خو کړې ده او د دفاع بجټ کم چې ښکاره دي د 2.2 بلیونه ته رسولې دي، خو له د تعلیم لپاره ټوله بودیجه 1.15 ارب ده او دا د ټول بجټ تقریبا 2% ده. د حکومت جوړولونه وړاندې دغه وادي کړې وي چې د تعلیم باندې به خرص ته ټول قامي بجټ 15% تر رسوي، ولی اوس هم دغه 2% ته پاتې شوې ده. قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د بلوچستان په پښتنو سیمو کې په سلګونو سکولونه په بمونو الوزول شوې دي او په زرګونو ماشومان دا وخت د پوهې ترلاسه کولو نه محروم دي. زکه ملالی یوسفزی وای
نو ورلد لیډر وود وانټ هیز اور هر چایلډ ټو ګیټ ډیپرایډ اف ایجوکیشن اور نوټ ټو هاف هیلث فیسیلیټیز دی وود نوټ وانټ دیر چیلډرن.
د نړۍ یو مشر به هم اون غواړي چې د هغه د هیواد ماشوم دی د تعلیم نه پاتې شي یا د صحت سہولتونو نه. په دغه غونډه کې تیر ورځ ملالی یوسفزی په خپل تقریر کې په ټولو هیوادونو باندې په نړۍ کې غږ کړی وو چې د خپلو دفاعي بودیجو د 8 ورځې خرڅ د تعلیم لپاره بیل کی چې په نړۍ کې ټول ماشومان تعلیم ترلاسه کړی شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
خبرونه ته غوږی یو سوم د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا په ام سیکټر کې د ټولو یونیورسيټیانو چانسلرانو ته حکم جاری شوی دی چې انتظامیه دی په پوهنتونونو کې شاګردان تنظیمونو جوړولو ته پرېنګ دي چې ورسره د پارټیانو سیاست په پوهنتونونو کې دوی اون لوبول شي. په دغه بندیز باندې څه خبرګون دی د مدني ټولنې د غړو او بیا په خپل د شاګردانو ریاض حسین پرې د دوی خبرګون لري.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا والی یا گورنر سردار مهتاب عباسی په تعلیمی مرکزونو کې د طالب علمانو په تنظیمونو او فیډریشن باندې بندیزونه لګولې دي، په صوبه کې سیاسي تنظیمونو دغه قدم د مارشل لا پیداوار ګرځولې دي او سیاسي سیړونکو وایي چې دغه بندیزونه به په راتلونکي وخت کې جمهوریت ته نقصان ورسوي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د نوجوانانو د تنظیم ویان محسن داول ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د گورنر دغه قدم رد کړی دي او ویلي دي چې د جمهوریت حکومت له طرفه د ماشاءالله د دور قدمونه پورته کول د آئین خلاف ورزی ده.
جمهوری
لوی دور دی او په کار لته انسان ته د خپل حق غوښتنه او د خپل بیچ او ورکسم ازادي گورنر صاحب خو شاید دا ته رښتیا دې د کدي ټول عمر د امیرانو سره او د جنرالانو سره او د فوجانو سره دغه په څنګه کې وخت تر کړي بل څونو پر د طالبانو خبر شو دي غربان خاصم نګل کې شوی دي څنګه تاسو نشته په تعلیم باندې هغه شان توجه نشته کوم په ملکي نو دا سیاسي ځوانان یا مثال په دې تعلیمي درو کې یو څو مرګري کلا سره پات طالبانو د حقوق غوښتنه کوي نو زه غواړم چې د دې تعینه په کار نه دې په لار کې مو نور مزید فاندونه جوړ د
سیلونو مطابق په پاکستان کې د کال 1948 راهسې په تعلیمي مرکزونو کې تنظیمونه جوړ کړی شوی دي چې پکې په هغه وخت کې د طالب علمانو تنظیم ڈی سپ هم شامل وو او دغه تنظیم د کمیونست خیالاتو او سوچ په بنیاد پوځي حکمران ایوب خان په وخت کې بند کړی شو او بیا وروسته د پوځي حکمران ضیاء الحق په وخت کې په کال 1947 کې د تعلیمي ادارو دننه سیاسي تنظیمونو باندې بندیزونه ولګول شول خو د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وخت کې د سیاسي تنظیمونو د آزادولو ناکام هڅې هم ماهرین وایي چې په سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو کې د سیاست په نوم تشدد مخې ته راځي چې لکه بل یې ګڼ شمېر نوي کل هم ژوند لاسه ورکړي په دې حق لپاره مردان دل کې د یو طالب علم پلار سید محمد ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی په کالج کې د سیاست پوجا باندې خپل زوی بیللی دی
کالجونو کې د سیاست نه غلط مقصد هو مطالب اخلی ما په خیال یو معمولی مثال زکیم چې زما زوی سیاسي مقاصد لپاره کالج په سطح باندې په دغه تنظیمونو کې وجل شوی دی هغه خو غټ چوټ چې کومه تر رسیدلې هغه خو تلافی نشي کېده خو دغه یو رزلټ ما ته دای چې بینګ ریټایرډ زو ریټایرډ سره ما سره د پیښور د تلو کرے مشته خو زو عدالت کې ولاړ کله های کورټ لا کله سپریم کورټ ته اپیل کوم او بالکل بیل ولاړ نشاته سپورټ رشته ما سره هیڅ مدد نه
کسه هم ګڼ شمیر متاثر خلک د سیاسي تنظیمونو په ضد پلیستون زمخه تراولي خو سیاسي ماهرین وایي په تعلیمي ادارو کې جوړ کړی شوی تنظیمونه پر راتلونکي نسل کې د لیډرشپ صلاحیتونه پیدا کوي او هم د دې لپاره په ملک جمهوریت ته وده میلاویږي سیاسي ماهر اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې په تنظیمونو باندې بندیزونه لګول په سیاست باندې بندیزونه لګول دي
تعلیمي ادارې کاغه یونیورسيټي دي کالجونه دي دین زموږ لیډرشپ دي هر کله په دې باندې پابندي لګول په سیاست باندې پابندي لګول دي
یاد دي چې په ملک په مجموعي توګه شپږ شپږ فیصد نوي کل چې عمرونه یې د ډیر شو کالونه کم دي بل جون کوي او ماهرین وایي چې د پاکستان پاکستان آئین په ملک کې هر وګړي ته د وینا کولو او خپل حق د غوښتلو اجازه ورکوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پیښور ډیپټي کمشنر د یوې میاشتې پورې په خار کې چې کوم د لوبو او وسلی دی ټوپک تمانچی دی پاغه باندې د یوې میاشتې پورې پابندی لګولې ده او ویلي کچا کم دکاندار هم دا خرڅ کړل هغه ته به سزا ملاویږي کم چې فعالین دی د دغه وسلو پر ضد باندې چې کوم مبارزین دی هغه وایي چې باید دغه چې کوم پابندی را د ډیر مودې لپاره لګول شوی خو بیا هم دغه ګام یو ښه قدم بللی دی د ډیو رډیو خبریال حمیدالله د پیښور نه په نور تفصیل راکړي
د پیښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې پولیس ته امر ورکړی شوی چې د راتلونکې یوې میاشتې لپاره په ښار کې د لوبو یا کستنو وسلې خرڅولو باندې بندیز لګول شوی دی او دا چې ماشومانو ته د لوبو د وسلو خرڅولو ککړ دکانداران د قانون د 1978 مادې لاندې ونیسي خو په دغه امر کې په دوکانونو کې د لوبو د وسلو ایښودلو او ساتلو په اړه څه نه دي ویلي شوي دا امر پس تل هغه راغلی چې په صوبه کې د مدني ټولنو غړو د تیرو دریو کالو راسې د لوبو د وسلو د خرڅ پر ضد کمپین چلولې او د حکومت د غوښتنه کړې چې په دغه کاروبار د بندیز قانون جوړ کړي په دغه کارکوونکو کې یو ازران نفیس سبزی هم وعده وایي
د مدني ټولنې یو بلغړی امجد شهزاد هم په دغه کمپاین کې ستړی کړی او وایي د پنجاب نه علاوه نور ثبوت د ماشومانو د لوبو وسلې یا خو د پنجاب راځي او یا د ګاونډي هیواد چین نه او دوی د چین د سفارت وړاندې په دې اړه احتجاج هم کړی دی
چې هغوی
دی دا یو میاشت لپاره نه چې د عمر لپاره دا بین کی زکه چې دا خو د ماشومانو لپاره هر وخت ویلې بلی دا تاسو وینې پر لوی لوی د ماشومانو د کیلو نو د لوبو د سیزن د قانونو دی او باغ کې دا ټای وی پر سیدی دا ټوپ کې تماچه خو په ډېر مقدار کې هرشي کې دا هو دا یو میاشت پس په هم دغه ته یي ماشومان به اخلي نو او متعلقه چارواکي په وخت د دې خلاف ګامونه پورته نه کړی زما په خیال کې دا روان نسلونه
دولو بو دو وسلو د خرڅ د کاروبار د مدني ټولنې د تنظیمونو په وینا د ماشومان په نفسیاتو اثر کوي او ماشومان د وسلو استعمال ته ډاډه کوي چې راتلونکي جون کې بیا د ټولنې او معاشري مجموعي امن پر ضد رویه په ځوانانو کې راولاړیږي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
وا اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کې بل مشال د لا مکان دی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهو نه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصی بحث اور دل مہروی
قدر من اور کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے دا چترال دا کیلاش شکم قبیلہ دا داغوی موسیقی او گڑاگان داغوی د کلچر یا داغوی د کلتور برخه دا بنیادی برخه دا وغوی وای شي د پیدایش د ماشوم د پیدایش په وخت او بیا د یو انسان د مرگ په وخت په دواړو مخوبند یغوی گڑاگان کوي او موسیقی کوي او وای شي دغه دواړه د دوی لپاره د خوشحالی موقع دی. د ډیور اړو خبریال مدثر شاه د چترال بمبوریت کلی ته ورغلی او د هلته نه د کیلاش چې کوم خلک دي قبیله ده داغوی دود دستور په اړه باندې دغه تفصیلی راپورټ را لېږلی.
د پښتونخوا د شمالي ضلع چترال د اوسیدونکو کلاش قبیلې هر رسم دستور او جشنونه د موسیقۍ او ګډاګانو نه ډک وي تر دې چې دی د یو تن مرګ کې هم د ویر جړه په ځای خپل روایتي موسیقي غږی او نرخزه د مړي د کټ نه غیر چاپیره غډیږي. لکه د کلاش درې بمبوریت کلی کې چې د یو تن مړ د دی عبادت خانه کې په سور سادر پټ کټ کې پروت دی خوا کې ورسره د اکوړو ډک یو پلیټ هم لیدی شي او د مړي خپل خپلوان غډیږي. دغه ځای کې چې ډیوه راډیو د مړي د یو خپلوان شیر عالم نه پوښتنه وکړه چې د مړي نوم څه او عمر یې څومره و نو هغه وایي
اس کا عمر جو نا ابھی 95 سال تھا اس کا نام ہے رمدین
اردو جبا کی وای عمر 95 کال او نوم رمدین او صابی به ساتل او د کر کلی کار به کولو زیاته وی کراچای پیخور او چترال کې هم مزدوری کړي وو او د جوان اخیری 15 کال په کټ پروت رنزورو او د شیر عالم چې د سکول استاد د نامو پښتنه وکړه چې دای په مر کې ولی خوشحالي کوي نو غبای
جب دنیا میں آتا ہے پھر بھی ہم خوشی مناتے ہیں جب ہمارے سے رخصت ہوتا ہے پھر اسی قدرت کے پاس جاتا ہے تو اس کی قدرت پہ ہم روتے نہیں جشن منا کے خوشی کے ساتھ
چسوک پیدا شی نو مونگ خوشحالی گو او چسوک مونگ نہ جدا کی گی او بیا قدرت تزین مونگ ور پسی جاڑو نہ بلکہ خوشحالی گڑا گانو او موسیقی رخصت ہو وائی پدی موقع د مڑی خپلوان او دوستان بیزی او گڑا گان حلالی خلق د کورونا ڈوڑی راوڑی او پشری کے خرو کلاشی زنانا اکثر د خپل وختونا نرای نرای کونسای کوي خو کله چې مړی اوشي نو کونسای پرانیزي او د مړی کټ سره خوا کې ناست خپل جبه کې سندره وایي لکه دغه بډای چې لګیا ده د دستور مطابق د کلاشی مړی دوه درې ورځې هم خپل عبادت خانه کې پروت وي شپه او ورځ د ګډاګانو دغه لړۍ جریان لري خو د ګرم موسم په وخت صرف یوه شپه او ورځ مړی عبادت خانه کې ساتي او بیا یې ادیره کې خښ کی مړی سره د غد استعمال ټول سیزونه به وړاندې خښېدل خو شیر عالم وایي
ہمارے لوگ تو ابھی بھی اس کے جو استعمال کی چیزیں ہیں معمولی سی چیزیں جو ہے
یا چرپائی بھی ہو گیا اس کو قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو استعمال دوبارہ استعمال میں نہیں لاتے، اس کی بندوق جو ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ رکھتے تھے۔ تو
زمون خلق اس ہم د مڑی معمولی سننا لگا کٹ پیالے کنڈول وغیرہ ادیرہ کی پریگزی او داغے بیا استعمال نہ کئی، خوبڑان دی قیمتی سننا لگا ٹوپک او کالی ہم ادیرہ کے پری خودل کے دل خود اغلاگان پو وجہ اس صرف معمولی سزنا مونگ ادیرہ کی پریگ دو او د مڑی پکبر سور بیرا غلاڑ وی۔ مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، کیلاش درا، بمبو ریت۔
اوس پام شي د واشنگتن یو اداري ته،
په دنیا کې یو ارب شل کروڑ خلک په یو ډالر 25 سنت یعنی په یو سل 25 روپے د ورځې په آمدن ژوند دي۔ یو ډالر 25 سنت آمدن د عالمی بینک مقرر کړي د ټولو نه لاندې حد دی چې د یو تن د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو د پاره د غتن ته اجت وي، خو نن ورځ دا رقم عام طور سره د نیستای بین الاقوامی حد برید ګڼل کیږي او د دې حد لاندې د اوسیدونکو خلکو شرح هر شپږم تن دی یا د عالمی آبادی 19% د غربت او نیستای په دې انتهایی حالت کې ژوند تیری۔ د غربت د ټولو نه لاندې حد یو اصطلاح ده چې د خلکو شمیر ورسره تړلې یادولی شي، خدا د نیمګړو ارمانونو او خوبونو ذکر دی او د یو سخت او شواخون نه د ډک جون داستان دا د خوراک دوایانو د سر پټولو د ځای یا د تعلیم حاصلولو د پاره د ټول عمر کړاخ دی، ځکه چې په دې ټولو سیزونو کې یو هم د پریخودو نه دی، هر کله چې د ټولو په یو وخت حصول هم بالکل ناممکن دی۔ د غربت د کرخې نه لاندې جون کوونکي خلک د خپل آمدن 80% په خوراک خرچ کوي او د سخت وخت د پاره د بچت کولو جوګنه دي، خو بیا هم د تیرو 25 کالو راسي حالات په خکیدو دي۔ د کال 1990 را په دیخوا د غربت د کرخې نه لاندې د جنکونکو خلکو شمیر د 1.9 کروڑ نه 1.6 کروڑ ته راکوز شوی دی۔ دا په حالاتو کې د 63% خوالی راتلو سرګندونه کوي۔ نن مونږ په یقین سره دا خبره کولای شو چې مونږ د کال 2013 پورې نور 1 ارب خلک د نهستان وستې شو۔ د نړیوالې ترقې په باب له د امریکای د اداري یو ایس ایډ په دې ډوري د ټولو نوړاندې صف کې د تلو تر مخه امریکای د نورو نړیوالو اتحادیانو په مرسته ملګرتیا د اقتصادي موقعو د صحت د خوراک د تحفظ تعلیم مساواتو محکمتیا او د عوامي حکمرانو د حالت د خکولو په لور ډیر کار کړی دی۔ نن ورځ تاریخ کې پړومبی ځل مونږ سره داسې ټکنالوژي د دې اوزار او نظر شته چې د هغې په زور مونږ د کال 2013 پورې انتهایی غربت ختمولی شو، اگر که دا بس آسان کار نیوي خو ممکن ضرور دی، په دې شرط چې مونږ د یو عالمی ګوند په حیث راغونډ شو او د دې ټولو کوششونو په شریکه مرسته وکړو۔ په دې سبب مونږ له خپل موجوده ترقیاتي صلاحیتونه او ترجیحات د انتهایی غربت د نوغي وستو کار ته دین کول پکار دي، د مثال په توګه د خوراک د تحفظ زیاتول، د ماشوم د جن بچ کولو حالات ښه کول او د تعلیم د حالت ښه کول۔ مونږ له د ګردې نړۍ نه د پرتو ترقیاتي مسلو او د زړو مسلو د اوارولو دپاره د نوو خیالاتو او ایجاداتو خاوندانو له بلنې ورکول پکار دي، مونږ له اقتصادي وده اوچتول او د خلکو عالمی اقتصاد سره تړل پکار دي۔ که مونږ دا ټول کار وکړی شو، خپله ترقي مو ګړندی کړی شوه او اهمو فیصلو او معاملو ته مو خپل پام وګرځولو، نو زموږ یقین دی چې مونږ په راتلونکو 15 کالو کې د نیستان خلاصې موندی شو۔
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي، که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی، 202-3 یو ایس ای۔ تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.